کول کې د پولیسو په مرکز په بمب برید کې لس تنه ژوبل شوو.
اردوونکو خبرونه مو له مشال ریډیو اوردل چې نجیب امیر وړاندې کول په دین مې کې ستاسو لپاره د تاریخ پاڼه اونیز خبرونه هم لرو. د تاریخ پاڼه اونیز خبرونه کې به د ډیر تاریخي او لرغون اثارو په اړه تاسو ته معلومات درکو. خو لومړی ځو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورسپاڼو په خپلو ادارو کې څرګ اغستې رابع اکرم خان ته وکړه.
آج ورسپاڼه خپل ادارې کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف د ملک په مختلفو برخو کې د سیلاب خطرات کمولو لپاره ځای په ځای د ډیمونو جوړولو فیصله کړې ده او ویل دي چې د دې مقصد لپاره به د یو بل شوبې لپاره مختص کړی شوی فنډ نه رقم اخیستل کیږي. ادارې وایي پاکستان ته هر کال د سیلاب له وجې د غټ نقصان مخوي. د سیلاب وجې نه صرف د خلکو کورونه ړنګ شي بلکې انساني زیان هم مخې ته راشي چې بل نیمول بدل هی نه وي. ادارې زیاتوي د ماهرینو مطابق د زراعت په شوبه کې د پیداوار کمی هم ریکارډ شوی دی او د سیلابونو د نقصان صورت حال دا نور هم کمولی شي. ادارې وایي د صورتحال د مرکز او سبونه غوښتنه کوي چې په یو ځای د سیلاب مخنیوي لپاره په منصوبو غور وکړي. ادارې په وینا د سیلابونو مخنیوي لپاره ضروری ده چې د ځنګلونو په حواله پالیسي هم جوړه کړی شي او دې سره سره ذمېواره ادارې د دې خبرې پابند جوړ کړی شي چې اولسه د ایمرجنسی په وخت کې اسانتیاوې په وخت رسوي. ایکسپریس ورسپاڼه خپل ادارې کې لیکي کراچۍ کې ټرافیک پولیس سکولونو ویګنو او بسونو لپاره د اصولونو او ضابطو اعلان کړی دی او د دې اصولونو او ضابطو تر لاندې د ویګنو او بسونو رنګ به زیړ وي او په دې به د سکولونو نامې هم درج وي. ادارې زیاتوي چې د بسونو کې به د سکولونو اهلکاران وي او سهنګامي وخت په صورت حال کې به د بسونو او ویګنو کې انتظامات هم وي. ادارې لیکي اصل خبره دا ده چې که ټرافیک قوانین وي او که بسونو او ویګنو لپاره ضابطې خو په دې عمل درآمد نه کیږي. ادارې په وینا د سکولونو کالجونو او یونیورسيټیانو د بسونو رنګ مخصوص پکار دی ځکه چې د دینه د سکولونو او د زکوونکو شناخت کیږي. ادارې مخکلي کې دا صرف کراچۍ پورې محدود اول نه دی پکار بلکې غون ملک دا شروع کول پکار دي چې زکوونکو ته تحفظ حاصل شي. ادارې وایي د اصولونو او ضابطو سره سره د گاړو د حالت هم خیال ساتل پکار دي ځکه چې دا وخت کراچۍ، لاهور، پېښور، کوټه او نورو ښارونو کې چې کم گاړي چلیږي نو هغه لوګي پرېږدي. دا شاندار ډرایورانو جانچ پړتال هم پکار دي او کم سرکاري اهلکاران چې نه تجربه کار ډرایورانو ته لایسنس ورکوي دغه خلاف کاروایی هم پکار ده. ادارې اخیره کې لیکي کله دې خبرو خیال اوساتل شي نو داسې د ټرافیک د حادثو مخنیوي کېدی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا غږ رادیو په یو مقاله کې لیکي چې د طالبانو د مشر مولا محمد عمر د مړینې د خبرونو وروستا په افغانستان کې د تشدد پیخي زیاتې شوې دي. بلخوا ان بي سي وی پاڼه لیکي چې په افغانستان کې د ټوپکو کلتور بیا پیل شوی او تشدد مخ په زیاتې دودي. د دوانو لیکنو مهمه برخه له انیس اجمل اورو.
امریکا غک په یو مقاله کې لیکلي چې په 1300 ورځو کې وسلوالو د ترهګرې په بریدونو کې په افغانستان کې ګڼ شمېر کسان وژلي دي. مقاله لیکي په دې تشدد کې زیاتوالي لاغرستو په لیدو راغلي چې دواونه وړاندې د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې خبرونه مخې ته راغلل. مقاله لیکي افغانان یو وار بیا پر پاکستان تور لګوي چې د هیواد د طالبانو لخوا د بریدونو لپاره د افغانستان د خاورې کارولو مخه نه نیسي. د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو امنیتي چارو سلاحکار سرتاج عزیز د افغانانو لخوا لګول شوي تورونه رد کړي دي او وایي چې د کابل په ګډون د افغانستان په ټولو برخو کې د بریدونو غندنه کوي او دوی د افغان حکومت سره په مسلسله توګه پر دې کار کوي چې په پوله د خلکو تګ راتګ محدود کړل شي چې دا شان یو وسلوال هم افغانستان ته ولاړ نشي او هلته کوم فعالیت ونکړي. مقاله د سرتاج عزیز په حواله لیکي چې دوی د طالبانو نه د جګړې پر ځای د خبرو لپاره غوښتنه کوي ځکه چې جګړه د دې هر څه حل نه دی. مقاله د سولې د خبرو په اړه د امریکا د رد عمل په حق لیکلي چې تیره اونۍ په واشنگتن کې د امریکایي پوځ یو چارواکي جنرال جان کیمبل هم د افغانستان د سولې راوستو په لړ کې د پاکستان د رول ستاینه وکړه. نوموړي ویلي دي چې د پاکستان د پوځ مشر او د افغانستان د مشرانو نه داسې څرګندېږي چې د ترهګرې د لمین سوړلو لپاره دوه اړخیزه همکاري زیاتولو او د سیمې د ثبات په برخه کې لیواله دي. بلخوا ان بي سي نیوز ویب پاڼه لیکي د جولای په 28 نیټه د افغانستان په کلي ششان کې د یو واده پر مهال د دوو ډلو ترمنځ شخړه وشوه چې پکې ناوي او د واده سړی بچ شول خو دوه تنه پکې وجل شول. په مقاله کې راغلي دي چې په افغانستان کې د ټوپکو کلتور په 1300 کالونو کې ختم شوی و خو اوس دا بیرته پیل شوی دی او په هغو سیمو کې چې پکې یو یا دوه کاله وړاندې امنیت ښه و او خوندي وي د ټوپک د کلتور بیرته راتللو له وجې پکې نارامي پیدا شوې ده. مقاله لیکي په افغانستان کې تشدد په زیاتېدو درلودې. مسلح ډلې چې پکې ځینو ته د کابل د حکومت ملاتړ ترلاسه دي او باقي نومېږي د ځایي پولیسو په توګه کار کوي. په دې مسلح ډلو کې ځینې د کابل حکومت د ړنګولو لپاره جګړه کوي او نورې بیا مجرمانې ډلې هم دي چې د افغانستان په مختلفو برخو کې نارامي او بې ثباتي رامنځته کوي. افغانستان ته د خیر ښېګڼې بیا ودانۍ او پوځي مرستو په مد کې د امریکا د شاوخوا 110 ارب ډالر مرستو ورکولو باوجود هم په دا هېواد کې صورتحال د شاوخوا 45 کالونو وړاندې د حالاتو پرتله زیات خطرناکه شوې ده. د ملګرو ملتونو په حواله په افغانستان کې د دې کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د عامو خلکو مرګ ژوبله تر ریکارډ کچې زیاته شوې ده او په دې موده کې 1592 کسان وژل شوي او 3309 کسان زخمیان شوي دي. ملګرو ملتونو چې کله دا شمېرې د 2009 کال سره پرتله کړې نو په دغه کال کې په لومړیو شپږو میاشتو کې 1025 کسان وژل شوي وو او 1499 کسان زخمیان شوي وو. مقالل کې په داسې حال کې چې راتلونکي کال د افغانستان نه بهر ملکي ځواکونه په بشپړ پړتو غوزی د کابل حکومت وای چې په دغه هواد کې هر ورځ په ستن ډول د لسو نه تر 1500 په شاوخه کې افغان پوځیان او پولیس وشل کیږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال رادیو ته وګورئ. جاپان پر دې هواد د دوهم اټومي حمله د یاد او یا کله نه کلیزه و منځله. پر ناګاساکی خار د امریکا اټومي حمله چې ل او یا زرو زیات کسان جی وجل دغه هیواد دیته اړ کړ چې په دوهم نړیواله جګړه کې ځان تسلیم کړي. د دغه حمله د منځلو پترس کې جاپان یو ځل بیا ل اټومي وسلو څخه د یوې اخلاص نړۍ غوښتنه وکړه. تفصیل د نوریاس نوري په دې رپورت کې.
پر ناګاساکی خار د اټومي حمله د او یو مې کلیزې په مراسمو کې چې د جاپان په دې بندري خار کې جوړ شوی و لدغه حمله ژوندې پاتې شو نړیوالو ملمنو او یو شمیر نورو ګډون کړی و. دوی په سیمه ایز وخت په 11:02 هغه وخت چې امریکا پر دې خار اټوم بم وغورځو یو شیبه چوپتیا غوره کړه. دغه حمله چې اویا زرو زیات کسان ووژل جاپان دې ته اړ کړل چې په دوهم نړیواله جګړه کې ځان تسلیم کړي. له دغه حمله درې ورځې مخکې د جاپان پر هیروشیما ښار لومړنی اټوم بم وغورځول شو چې شاوخوا 140,000 کسان ووژل. د جاپان صدر اعظم شینزو ابي یو ځل بیا د جاپان پر ژمنې ټینګار وکړ چې دا هیواد به له اټومي وسلو د یوې خلاص نړۍ لپاره په نړیوالو هڅو کې مخکښ رول ته دوام ورکړي. د نړۍ د یوازنی هیواد په توګه چې په جګړه کې اټوم بم تجربه کړی او هم دا چې د اټومي وسلو د مخنیوي پر درې اصولو پوه دی ما یو ځل بیا هغه ژمنه تازه کړه چې موږ به په نړۍ کې د اټومي وسلو د له منځه وړلو لپاره هغه هدف ته چې نړۍ له اټومي وسلو څخه پاک کوي خپل مخکښ رول ته دوام ورکړو. د ناګاساکی خاروال تو میساتاو اندېښنه وښوده چې د جاپان بدبینی د زیاتېدو په حال کې ده. هغه د دې هېواد د پارلمان هغې لایحې ته اشاره وکړه چې د تصویبېدو په صورت کې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په بهرنیو هېوادونو کې د جاپان د پوځ لخوا عملیاتو ته د لومړي ځل لپاره اجازه ورکوي. هغه وویل ما حکومت او پارلمان ته وویل چې په دې برخه کې د خلکو اندېښنو ته پام وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون هم د ناګاساکی د خاروال او نورو پر غوښتنې تاکید کړی او په نړۍ کې د اټومي وسلو د لمنځه وړلو غوښتنه کړې ده. بان کی مون په یو پیغام کې چې د بې وسلې کولو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په دغو مراسمو کې ولوست وویل چې نه غواړو چې د یو بل ناګاساکی یا یو بل هیروشیما شاهد واوسو. پر ناګاساکی د اټومي حمله د اویو میکلیزې په مراسمو کې په جاپان کې د امریکا پر سفیر برسیره د غراز د 15 هیوادونو استازو برخه اخیستې وه.
د نوریاس نوري چې تاسو یې رپورت باندې کوو چې پر جاپان د دوهمې اټومي حمله د یاد او یا کلنه کلیزه و منځل شو او په دې کې د دې هیواد چارواکو څه قسمه څرګندونه کړې وي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپغو
د مشال د خبرونو ته غوږیستی. روس وايي امریکا چمتونه ده چې د سوریه حکومت د اسلامي دولت د وسلوال ډلې پرزده نړیوالو پلانونو کې شامل کړي. د روسي د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونې ماسکو ته د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په دورشل کې کړی دی. دا چې ولې امریکا نه غواړي د بشر الاسد له رژیم سره همکاري وکړي د دې پوښتنې ځواب د مشلړو د خبر مرکزي څانګې په راپور کې اورو چې اجمل آهن وړاندې کوي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د یکشنبې د ورځې په خبرو کې چې د روسیې له دولتي تلویزیون څخه خبرې شوې وویل د داعش پر ضد د مبارزې د هڅو د همغږۍ په اړه د ولسمشر پوتین وړاندیز په قطر کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره یاد کړی. سرګی لاوروف وویل د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری څخه یې پوښتلی څنګه کېدلی شي یو داسې توافق ته ورسیږو چې د داعش پر ضد مبارزه کې د سوریې د پوځ د شریکولو په اړه په ټولو مسلو خبرې وکړو. خو لاوروف وای متاسفانه چې امریکایان دې چارې ته چمتو نه دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه ویلي چې په دې لیدنه کې د بشر الاسد د یو شمېر وسلوالو مخالفانو څخه د امریکا د هوایي ملاتړ په اړه هم اندېښنه له خپل امریکایي ساري سره شریکه کړي. د لاوروف په وینا جان کیری ته خبرداري ورکړې ورته ویلي چې ځینې جدي تېروتنې لکه پر ولسي خلکو تصادفي بمباري ښایي وضعیت دومره خراب کړي چې څوک به یې د کنټرولولو توان ونه لري. نوموړي همدارنګه هغه ادعا ورته کړې چې ګوندې د سوریې رژیم د کیمیاوي وسلو پټې زیرمې لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه وویل لا به بنسټه تورونو باید ځان وساتل شي او ژمنه یې وکړه چې ټولې دا ادعاوې به له سره څېړل کیږي. ټاکل شوې ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر به سبا په مسکو کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر عادل الجبیر سره د سوریې پر وضعیت او په سیمه کې د داعش د وسلوالې ډلې د فعالیتونو په اړه خبرې وکړي. روسیه وای په دې لیدنه کې به د څو اسلام پالو ډلو چې په سر کې د اسلامي دولت وسلواله ډله ده د ډیری پیاوړتیا پر موضوع د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت همدارز ویلي د روسیې او عربستان د بهرنیو چارو وزیران به د تروریزم پر ضد مبارزه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ پر امکاناتو چې د دواړو لورو په ګټه ده هم خبرې وکړي. روسی چارواکو همدارنګ ویلي دواړه لوري به د سوریې دننه د داعش خلاف د جګړې لپاره د یو پراخ نړیوال ائتلاف تر منځ کولو په اړه هم د روسیې وړاندیز وڅېړي. تیرونه لاوروف او الجبیر په قطر کې هم خپلو کې لیدلې او هلته هم دواړو خواوو د سوریې پر وضعیت خبرې کړې وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په خپلو پرونی څرګندونو کې وویل هغه نړیوال ائتلاف کې به چې روسیې په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد وړاندیز کوي ټول هغه لوري شامل وي چې د مهال د دې تونلارې ډلې پر ضد جنګيږي. نوموړي په دې لړ کې د عراق او سوریې د پوځونو کوردي جنگیالیو او د بشر الاسد د رژیم د وسلوالو مخالفانو د وی برخې چې د پوینا د دې هواد د خلکو استازیتوب کوي یادونه وکړه. امریکایي چارواکي وایي بشر الاسد باید واک خوشی کړي او پر ځای د سیاسي توافق لاري یو بل کس واک تر لاسه کړي. امریکا او متحدین له همدې کبله چمتو نه دي چې د بشر الاسد سره همکاري وکړي ځکه دا ډول همکاري به د نوموړي رژیم ته د مشروعیت ورکولو په معنی وي.
دا مشال ریډیو دا
اوردونکو اوس هم لجمن سره سم ورسېدلې د ونځي خبرونه د تاریخ پاڼه. د تاریخ پاڼه کې باندې د خبرو پښتونخوا ډیر تاریخي او لرغونو آثارو په اړه معلومات درکو. قربا خالد خان دی.
گران اوریدونکو د عیسی علیہ السلام د پیداوخ نه 300 شپږش قبل مسیح کې چې کله د یونان سکندر اعظم د فارس یعنی موجوده ایران ټوله بچای خپل ولکه کې واغستا او د افغانستان نه د هندستان په لور پناه واپس یا نواګه د باسین په لور تلو نو مورخین وایي چې موجوده دیر د تلاش واده کې ورسه سخت مزاحمت وشو او هغه په لومبیزل په یو غشي زخمی شو چې بیا درې کال وروسته د دیرش کال په عمر کې مرشو. نن زمونږ د پروګرام موضوع د افغانستان سره په پوله پروت د خیبر پښتونخوا دیر سیمه ده چې په انتظامی توګه دوه ضلعو یعنی بره دیر او کوزه دیر کې ویشل شوی دی او تر کال 1900 یو کم اویم پورې دغه سیمه یو ځانګړ ریاست و. خو د لرغونی آثارو پوهان او مورخین د دیر تاریخ 3500 کاله زوړ ښایي چرته چې دوی ته د آریا کام مړی او قبرونه میلو شوي دي چې د عیسی علیه السلام د پیدا وخنه خوښه ول سو کاله وړاندې په دې سیمه آباد وو. د دیر سره تعلق لرونکو لطف الرحمن چې د دیر باجوړ او پسواد د تیر 12 کالونو سیړنه کوي او دغه معلومات د یو کتاب شکل کې راغونډوي د دیر په حق لوای چې د آریا کام نوخلا تر دیر نواب پورې په دغه سیمه کې لرغونی آثار قبرونه او بوتان سټوپه او کلاګانې اوس هم موجود دي چې مونږ ته 3500 کال زول تاریخ په ګوته کوي. د دیر د نوم او موجوده حیثیت په حق لا هغه وایي
دیر یو ډیره تاریخي علاقه ده د دې سلويخ کیلومتر بارډر دی د افغانستان سره، یو سل پنځه شپیته کیلومتر پوله ده د سوات سره، درې شپیته کیلومتر پوله ده د باجوړ سره، او درې دېرش کیلومتر پوله ده د ملکنی جنسی سره. دیر په دوه مطلب استعمالیږي، یو د دیر ټوټل علاقه یعنی ریاستی دیر یا دیر دوزیلی کوز دیر بر دیر، او دویم دیر خار کم چی د دیر ریاست در حکومت پاتې شوی دی. دیر د برهوی جبې لفظ دی او د دیر معنی دا اوبا. بعضی پوهان دا وی دیر چی دی در دیر لفظ نه ماخذ دی، دیر چی دی در سنسکرت جبې لفظ دی او د دې مطلب دی عبادت خانه.
دا خیبر درې پشان حملاورو او قافلو په تیر وختونو کې د دیر او باجوړ لار استعمال کړی دا چې موجوده افغانستان نه با د ناواپاس یا ناوګې پلار باجوړ دیر سوات بونیر مردان او سوابې پلارو دا باسین غاړې تر تل او بیا د هند په مقام با هندستان په لور تل. دا سکندر اعظم نه علاوه محمود غزنوی او ظهیر الدین بابر هم په دغه لار په هندستان حمله کړې دي. خو د تاریخ استادان او لرغونی آثار پوهان وایي چې د بد مت او هندوشاهی نوړاندې په دیر کې د آریا کام قبرونه ملو شوې دي چې نن نه خوشا ول سو کال وړاندې دی سیمه آباد او دا لرغونی آثار او کارپو او په دیر کې د چکدری میوزیم کیوریټر نیاز باچا په دی اکلا وای
دا ګندارا گریو کلچر چې کوم یادیږي دا آریان د وخت سره دا کنټمپرری دی، داغه اثر هم ایون هم تاسو ته ملو شوې دي. په تیمرګر کې گریو کلچر سایت او پاغي کې تقریبا چې د 1500 نه د 1700 قبل مسیح د وختو د قبرونو او زار هغه وخت کې په دا دستورو چیرې مړ شو یو دا یاغه وڅی زلی شو یو مرتبان کې به واچو دا غي سره داغه د جون چکم د هاوس هولډ ورته موږ وایو اوزار او داغه لوخي لرګي وغیرہ دا شي زونه میزونه د خوراک سامان دا به وسره خبرونو کې خخ کو نو دې آثار هم مونته دلته په ډیر کې ملو شي.
لطف الرحمن وای سکندر اعظم چې کله د باجوړ پلار دیر تراغلو نو د پنجکوړې سیند سره نږدې د تالاش واده کې چې هغه وخت د مساګ ریاست برخه وه د اسکینوس لخکر اړخ نه ورته سخت مزاحمت وشو، او د درې ورځو سخت جنگ وروسته د سکندر اعظم فوجونو نه صرف د مساګا قلعه فتح کړه بلکې د اسکینوس لخکر او خوشا شپږ زره خلک یې مړه کړل او تاریخ دغه مرګ جوبلې ته د مساګا قتل عام ویل دی.
اعظم تا دغل تکی سخت مشکلات چی پیشی وی دی اغا دا تالاش علاقه دا دی علاقه تا اغا وقت که مساگا ویده شیوا چی دا دا اسکینین ریاست در حکومتو تا دغا وقت دا دغی ریاست بادشاو اسکینوس نو چی کل سکندر اعظم دا ترالو دا اغا دا خیال نو چی دا تا با دونا سخت ریزیسٹنس بوشی و اسکینین دا اغی سرا دیر سخت مقابله اکرا دری ورز پوری اغی مساگا پتا نکرشوا او دری ورز نا پس اغی پیسله اکرا چی یو بھرپور حملوں کی نو اکی اسکینوس وفات شو اغا قتل شو پدر جگڑا کی او دی تبیرے شی دمسکر آف مساگا.
لطف الرحمن وائی چی سکندر اعظم پدر جنگ کی زخمی شوی ہم او او دا دیر تاو او غسین زائی لخکر او زائیونا پا مکمل توگا تباکلل.
تلاش کی کمونگا او گرو دا زیارت بازار نه کمونگا جنوب طرف تا اوگرو نو دغل تکی یو دیرائی دا آغی بانی اسم آغا دا محل سا ٹکڑا پاتی دا او دغل تکی سکندر اعظم چی کل جگڑا کورنو دے زخمی شیو دے اسکینین کسانو دے پا دی پتون بانی وشتے ہو پا غشی بانی او دے چی کلا مازیگر ہوا اوالو دے دغی علاقی ہوا دیر خرابا دا دیر ترخی پا مازیگر کی تغا ہوا دا تا او لگی دا نو دا دیر زیاد تکریف محسوس کو.
خوبیا مورخین پا دے ندی متفق چی سکندر اعظم واقعی ہم دا مساگا یا موجوده ملکن ډیویژن په جنگ کې زخمی شوی و ځکه هغه په خپله اورا یعنی موجوده اوډیګرام بزیرا یعنی موجوده بریکوټ او ارنوس ذکر کړی دی. خو لرغونی آثار او د تاریخ کتابونه دغه خبره ثابتوي چې سکندر اعظم د خیبر په دره نه بلکې د دیر باجوړ په لار اباسین غاړې ته رسیدلی و.
تاریخ مونږ ته دا ښیي چې هغه په باجوړ باندې راغې بیا دلته کې د کټکلې په دې سایډ باندې راغې او چکدره موجوده چې کوم د چکدری دا دیر دا چکم میوزیم دی په دې اړخ باندې هغه سیده لاړو بیا سوات ته لاړو هلته کې جنګونه کړي دي داسې د منګلور په ایریا باندې بیا مونږ ته نور آثار ملاویږي په اوډیګرام سوات کې ګورا بازار او هلته کې چې هلته کې هغه جنګونه کړي دي بیا موجوده چکم دا ټول آثار مونږ ته داخلي چې الیکسینډر واقعي په دې طرف راغلی او په دې لار باندې تیر شوی دی.
دیر پا په تیر وختونو کې د بود مت او هندوشاهی هم یو لوی مرکز پاتې شوی دی. چرته چې د پښتونخوا لرغونی آثار محکمې ته د بود مت او هندوشاهی وختونو نښې نښانې ملو شوی دی او د چکدرې او د هیواد نور میوزیم کې محفوظ شوی دی. د چکدرې میوزیم کیوریټر نیاز باچا وای چې دوی ته د دې سیمې نه دومره قیمتي بوتان او مجسمې ملو شوی دی چې د تحفظ لپاره د پاکستان سټیټ بینک کې ایښودل شوی دی. دا پښتونخوا د نور سیمو په شان دیر او سوات ته اسلام مذهب هم په یو لسمه صدی یعنی د محمود غزنوی په وخت کې راغلی دی او دلته اسلام ډیر په تیزی سره خپور شوی دی. لطف الرحمن د محمود غزنوی په دې سیمه د اثر او جنگونو په حق لا وای.
محمود غزنوی دلتا په 1921 عیسوی کې راغلی دی او د ده سره یو ډیر بهادر کس د هغه نوم یادیږي حیا نواز. حیا نواز دی دا د مستخیلو دا یو قوم دی په دیر کې په جندور کې د دې کسان زیات پاتې کیږي او ته مرګره کی د دې مشر تیر شوی دی. دا حیا نواز دی دا بیسیکلی د ترک اوسیدونکی و. حیا نواز رالو او د محمود غزنوی سره په دغه علاقه کې په پتوحاتو کې ډیره مرسته وکړه او محمود غزنوی د ده د بهادرۍ نه متاثره شو او ده ته یې د تیر مرګرۍ نه بره شمال طرف ته یوه علاقه ورکړه چې هغې ته اوس هم حیا سیری ویل کیږي.
بیا د وخت سره سره پښتانه په سواد دیر او باجوړ کې مضبوط شو او مغل بادشاه ظهیر الدین بابر چې کله په 1400 مسده کې د سیمې ته راغلو نو د یوسفزو قوم ملاتړ ترلاسه کولو لپاره د یوسفزو قبیلې مشر شاه منصور لور سره واده وکړو او دغه شان د مغلو او یوسفزو په منځ کې د خپلوي او دوستۍ یو رشتہ جوړ شو چې بیا وروسته د همایون او اکبر بادشاه په وخت کې په جنگونو بدل شو. په دیر کې بابر بادشاه په کومځه کې چې د دمه لپاره د خپل لخر سره خیمه لګولې و هغه زیته نن هم خیمه وای او په کوم لار چې هغه د دیر نه د سواد په لور تلو هغه ته د بابر غاخي وای.
بابر د ترغله دی په 1526 عیسوی کې هغه اول نواګۍ د باجوړه را کوله بیا تلاش تراله د تیمرګری نه مخکې د یو خپل خیمه لګولې و ټینټ جوړته مو وای ای لګولې او هغه ځکه نن هم خیمه ویلې کی زرا خیمه سره او کومګه بابر نامه وګورو نو بابر پدې کې وای چې زمون سره په دغه علاقه کې د خوراک کمی رالو نو مونږ لاړو ماندی شنم یو کلی دی دغه کلی مونږ ډوټ کو او داینه مونږ سره ځان سره غل راوړه.
د دې ریاست چې په کار 1900 کې د قبالی ایجنسی حیثیت ورکړل شو او بیا وروسته 1901 کم اویا کې پاکستان کې شامل شو ډیر لوی تاریخ لري چې د مذهبي کس اخون الیاس نه پیلېږي. څوک چې په کال 1901 کې پنهاک دره کې پیدا شوی و هغه په قوم ملیزی و او د دین تعلیم لپاره د هغه وخت د هندوستان لاهور ښار ته تللی و. د حج کولو نه پس کله چې اخون الیاس په کال 1400 کې وطن ته واپس راغلو نو د نهاک درې په ځای لاجو کلی کې استوګنا اختیار کړه. په کال 1400 هغه د 400 کالو په عمر کې وفات شو او بیا د هغه زوی مولانا الیاس د دین د خپرولو کار شروع کړو. خو بیا د هغه زوی ظفر خان د لاجو کلی نه دیر خار ته لاړو او هلته آباد شو او د یو خان په حیثیت کې دغه ټوله سیمه خپله ولکه کې واخیسته. لطف الرحمن د دغه کورنۍ په حق لا وای.
د مولا اسماعیل لپس د دزویر ظفر خان د دین کار په ځای باندې دنیاوی یو خان جوړ شو او د لاجبوک په ځای دیر زه تلاړو دیر خار ته چت یو دیر دی او الته کې بیا د زوی دی غلام خان هغه مل توسیدو د غلام خان زوی دی قاسم خان. بیا د قاسم خان په باره کې د تاریخ کې مواد ډیر شته. دا یو ډیر لوی خانو د سره د سلوې زرو لخکرو د زامنو آزاد خان، غزن خان، سعدالله خان، محمد سید خان. غزن خان د 1863 د امبیلا په جګړه کې میسا غشته و.
لطف الرحمن وایي چې د دیر دغه خان کورنۍ چې بیا وروسته ورته د انګریزانو په وخت کې د نواب نوم یا ټایټل ورکړل شو، په دیر ریاست باندې تر کال 1901 کم او یا هم پورې مشري کړې ده. خو بیا هغه وایي چې په کال 1890 کې د جندل عمرا خان دا وخت د دیر شریف خان ته ماتې ورکړه او هغه په سوات منګوره کې پناه واخیسته. خو چې بیا کله انګریزانو د جندل عمرا خان د خپل ځای نه بې دخله کړو، نو شریف خان واپس د دیر ریاست واګې ترلاسه کړې.
عمرا خان چې دی د ته پټان نیپولین په نوم یادیږي. د ډیر جنجو د ته حکومت بنیادی طور باندې په جندل کې و. خو دا په 1890 کې د هغه وخت د دیر حکمران محمد شریف خان د شکست ورکو او د دنه ټول دیر قبضه کو. نو دغه شان د عمرا خان سرحد د سوات سیند پورې ورسېدو. بیا عمرا خان د انګریزانو سره د ډیورنډ د معاهدې په وجه سره اختلافات راله. انګریزانو د ده خلاف کاروایی وکړه، د ده حکومت یې ختم کړو او د افغانستان ته لاړ او هلته وفات شو. نو انګریزانو د ده افغانستان پس محمد شریف خان کم جی په منګوره کې اوسېدو واپس راویستو او د دیر حکمران شو او دغه خاندان د 1969 پورې حکومت کړی دی.
یو خوا دیر ته د یونان سکندر اعظم، د غزنی سلطان محمود او د منځنی ایشیا مغل بادشاه ظهیر الدین بابر راغلی دی. نو بل خوا د برتانیې پخوانی وزیر اعظم وینسټر چرچل هم د دیر په غرونو د انګریزانو فوج سره د ځایي خلکو خلاف جنګېدلی دی او د چکدرې سره نږدې ادینزه په غرونو کې د چرچل پیکټ په نوم یو یادګاري ځای هم جوړ شوی دی. لطف الرحمن وایي چې انګریزان په لومړي ځل د گلګت په لار چترال رسیدلی، خو بیا په 1890 کې عمرا خان سره د یو لاسلیک لاندې چترال ته د تلو راتلو او د ټیلیګرام لاین لپاره د دیر لار استعمال کړی ده. ویل کېږي چې د والی سوات په مقابله کې د دیر نواب په خصوصي توګه نواب شاه جهان د تعلیم او د پرمختیا سخت مخالف او د ریاست دننه به د سکول او پوخ کور جوړولو اجازت نه ورکولو.
د دیر حکمران نواب شاه جهان هغه ډیر ظالم و. دغه په زمانه کې په دیر کې سکول نو یو اسپتال نو چاسی مٹی کور نشو جوڑ چا خپل کور تشینو نشو ورکولے، بجلی نہ پری خوضا. لکہ اغدا خیال ہو چی کپرس کدر تا تعلیم راشی زما حکومت به ختم شي، دا خلک هم مان نه مني. او دا هغه د دې څخه دونه یریدو چې خپل زوی خسرو خان هغه هم سبق نه دی پریښو دی، هغه صرف د پرامنه سبق ویلی دی او نور یې پریښو دی.
اوریدونکو، د دیر تاریخ دومره لرغونی او اوږد دی چې په یو پروګرام کې دغه بیانول ګران دي. خو بیا موږ هڅه وکړه چې د آریا وخت نه واخله تر د سکندر اعظم، بد مت، هندوشاهی، مسلمانانو او انګریزانو د وخت آثار او واقعات درته وړاندې کړو. بل وخت به د چکدری میوزیم کې د دیر نه موندل شوي لرغونی آثار، د هندوشاهی د وخت ګنبد کلا، د چرچل پیکټ، د بابر غاخي او د دیر نواب د کور او کلا حقلا ځانګړي پروګرامونه کوو. تر هغه وخت پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړي. د خدای پامان.